السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. په پیل کې خبرونه. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایډن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري نظام د مهال د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلای مړ سوی دی. د ده خوري الیاس ازادي راډیو ته وویل هغه تیره شپه د زړه ناروغۍ له کبله سا ورکړه.
یعنی نن ورځ د زابل ولایت مرکز کلات راورسول شو، جنازه خاور ته وسپارل شوله. په زابل ولایت په مرکز کلات کې پلرنۍ هدیره یې وه، همالته خاور ته وسپارل شو.
د الیاس په خبره د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زلمی زابلي د کابل په ملت روغتون کې د زړه د جراح په توګه کار کاوه. په اورزګان کې د تیر حکومت یو نظامي وژل سوی. طالبان هم دا خبر منی، خو وای دا کس خپلو دشمنانو وژلی. د اورزګان د والی ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس د اورزګان په د یک سیمه کې پرون ماخوستن په ډزو وژل سوی. د ده په خبره وژون کې د پیښې له ځایه تښتېدلی. تر دې مخکې هم په ګڼو ولایتونو کې ملکیان او پخواني پوځیان په نښه سوي دي چې په ځینو مواردو کې طالبانو د دې لامل شخصي دښمني بللی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې د اګست میاشتې له 15مې د اکتوبر تر 23مې نیټې پورې په غزني، هلمند، کندوز، کندهار او هلمند کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري وژل سوي او یا په جبري توګه له درکه کړی سوي دي. په ایران کې فعالانو د دولتي تلویزیون ژوندۍ خپرونې حق کړې او په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو په ملاتړ تصویرونه او پیغامونه خپاره کړل. په تلویزیوني نشراتو کې پرون له دولتي چارواکو سره د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د کتنې راپور د څو شیبو لپاره مختل سو او پر ځای د ځینو وژل سو اعتراض کوونکو او مهسا امینی تصویرونه خپاره سول. هغه ځوانه ښځه چې تیره میاشت مړه سوه، پر دې مهال د اورونو په منځ کې د خامنهي عکس را څرګند سو چې څنګ ته لیکلی وو زموږ سره یو ځای سئ او ولاړ سئ. ویل سوي چې د خپرونو د نشراتو مختل کول د عدالت علي په نوم د هکرانو د یوې ډلې کار و. د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته له څو اونیو په ایران کې اعتراضونه روان دي. دغه 22 کلنه ځوانه ښځه چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه، له توقیف څخه په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه چې هلته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکي وایي هغې د شکنجې په نتیجه کې سا ورکړې ده. تمه کیږي د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنۍ کشره لوبډله نن ناوخته د تاجکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې دا په آسیا جام کې تر 18 کلنۍ د کشره لوبډلو د مسابقو لړۍ ده چې نن به د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې د جمعې په ورځ منګولیا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال د ایچ ګروپ د جدول په سر کې دی. که نننی مسابقه مساوي هم سي، د خپل ګروپ په سر کې به پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبري مجله کې دغه مسایلو تفصیل اوري. د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه خبري کړي.
د خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لاندې معلوم. خو سي ان ان د دوو با خبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له طرحه ګرۍ سره په مبارزه بحث کړی.
کندهار کې ځینې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو چارواکو ګڼ سړکونه بند کړي.
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خوش چارول کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډوري سړک دی چې په ټکو بند ولاړ دی.
د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی مشر زلمی زابلی نن خاورې ته وسپارل شو.
په ډېرو ځکو حالاتو کې، په ډېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو په دغه وجه باندې په ډېرو وطن دوستانو باندې ګران و.
زابل کې کولرا ته په ورته ناروغۍ په زرګونو کسان اخته شوي. دا هم وری چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال د ځینو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
پردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تر اوږده ځند وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلی دي. سی این این تلویزیونی شبکه د دو با خبر سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداره مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ګډون کړی وو. راپور کې راغلی چې دوړو لوريو د ترهګری سره پر مبارزه بحث کړی دی. خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه سنې دی ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل
له دوه میاشتو د زیاتې مودې تیرېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبرې کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی و. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم. حسین ان د دوو باخبره سرچینو له قوله لیکي دواړو خواو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم د خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. د کراچې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د نوموړي د مشتزای په اړه د حقاني شبکې معلومات درلودل د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بیخبري خودلې او په دې اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړې. خلاصه مال چې له هغه پیښې څه د پاتسه دوه میاشتې تیریږي لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات نه دي رسنی شوي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له یو دیرشمې رئیس تر پرونه نه ولیدلې، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریډریکس او حاجی بشر نورزي تبادله وشوه. ترخوای سپینې ماڼۍ هم تیره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مال د ترهګرۍ ضد مبارزه باندې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان ساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت پاره هم اندېښمنه ده. داسې مال چې د ډلې خپل بریدونه روان ساتلي طالبان له هم جدي ګواښ نه ګڼي.
ومردل چې په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا تر برید وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولې او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. ویل سوي امریکا لا هم تشویش لري چې ممکن د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې حضور ولري او ځینې فعالیتونه ترسره کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په امریکا کې د سیاسي مسایلو کتونکی انجینیر عمر وایي
بالکل دا اندېښنه پر ځای ده. په دې چې طالب خپل قانون باندې نه دی ولاړ، طالب تر اوسه هغه خبرې چې کړې تر اوسه یې عملي کړې نه دي، د دوحه قرارداد په شمول. او د دې څنګ کې زما شخصي نیوکه دا ده چې که امریکا دومره بی اعتباره ده طالب باندې او پوهیږي چې دوی کېږي امکان لري چې القاعده سره اړیکه ټینګه کړي بیرته یا افغانستان کې القاعده لاره ومومي، او تاسو پوهیږئ چې دلته الزواهری موجود و افغانستان کې، دغه بل سرګردانی ده او بل تشویش ده. نو دې څنګه کې امریکا ولې طالبانو ته دومره ډیر موقع ورکوي؟ زما شخصي نوکه دا ده چې طالبانو ته باید دومره ډیر موقع ورنه کړی شي لکه څومره چې امریکا ورکړي.
په امریکا کې مشت د سیاسي مسایلو شنونکی انجینیر عمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کاج شوونیز مرکز له خونړي برید نه ورځې وروسته د دې مرکز مسؤلان وایي چې په پم کې لري سبا بیرته خپل درسونه له سره پیل کړي.
د کابل په لویدیځ کې د کاج په خوانیز مرکز چې د تلې میاشتې په اتمه نیټه پرې ځانمرګی برید وشو، مسؤلان وایي د دې مرکز درسي بهیر بیرته پیلوي. د کاج خوانیز مرکز مسؤل غلام رضا امید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرېکړه یې کړې ده چې د دوشنبې په ورځ خپل مرکز بیرته پرانیزي.
د ټولو ټپیانو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو د دوام په خاطر باید درسونه ونه درېږي. له 50 تر 55 سلنه زموږ زده کوونکو د ټیلیفون او مجازي شبکو له لارې اړیکې نیولې دي او د کاچ د بیا پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. زموږ پلان همدا دی چې سبا ته تدریس بیا پیل کړو.
ښاغلی امید زیاتوي د کاچ ښوونیز مرکز د امنیت ساتلو په خاطر د دې مرکز د امنیتي کمیسون لخوا تدابیر نیول شوی او د طالبانو لخوا هم ډاډ ورکړل شوی چې د دې مرکز او زده کوونکو امنیت به ساتي. د کاچ ښوونیز مرکز یو زده کوونکی زهره هم وایي غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې خاطر یې هیڅ ګواښ مخه نشي نیولی.
زه خپل د ټاپیانو له ډلې يم چې د کاچ کورس په پیښه کې مې لاس ټپي شو، خو زه خپل هدف نه راګرځم او خپلې لارې ته دوام ورکوم.
په ورته وخت کې د کابل په لویدیز کې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو امنیت وساتي. په کاچ ښوونیز مرکز کې د وژل شوې نرګس پلار سخیدات او د کابل د لویدیز یوې اوسیدونکې فاطمه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د شهید نرګس پلار يم چې لور مې د کاچ په پیښه کې شهید شوه، خو له حکومت غواړم چې د ټولو افغانانو امنیت وساتي.
دولت افغانستان
د افغانستان د دولت مکلفیت د جديدوي امنیت تضمین کړي او د دې هیواد د وګړو په توګه د دې حق دی چې امنیتي تضمین شي.
د کابل لپاره د طالبان حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران د کابل د لویدیز اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به ټینګ شي.
دوی سره مخامخ ناستې کوي د امنیت په برخه کې. دوی ته په کوم ځای کې هم تشویش وي باید واغلي مخامخ ته حوزه په جریان کې کې هغه نقطه ورته په ګوته کې چې لیدې ځای څخه موږ ته تشویش دی تر څو زموږ امنیتي ځواکونه هغه تشویش دی دوی راپکې. ان شاء الله اطمینان زیات دی دوی ته چې بیا به دا شانتي بدو پیښو شهیدان نه وسو.
په کاچ ښوونیز مرکز کې د تعلیم میاشتې په اتمه نیټه هغه وخت ځانمرګی بریدو شو چې زده کوونکو یې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. دې برید په کوردننه او بهر غبرګونونه لزان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه وژل شوي او 113 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کندهار ځینی اوسیدونکو شکایت کوي چې طالب چارواکو د دې شهر ځینی فرعي سړکونه په سیمنټي دیوالونو بند کړي دي. د کومندو فرعي سړک هغه لار ده چې طالب چارواکو په ورستوي کې د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده. د کندهار اوسیدونکو وایي دې کار د دوی لارې اوږدې کړي او پر ټاکلي وخت خپل کار ځای ته نه سي رسیدای. دا هم تفصیل.
کندهار خار دی د کمانډو فرای سړک چې تازه د خلکو پر مخ تړل شوی او لسمنټو جوړ شوی لوی دیوالونه پکې خودل شوی. طالبان واټل رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې اوس امنیت راغلی او هغه لارې به پرانیزي چې د جمهوریت پر مهال د امنیتي ګواښونو له امله په سیمنټي دیوالونو بند شوی وي. خو د کندهار ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وروستیو ورځو کې طالبانو د کمانډو فرقې او د شرکت میوې لارو کې لوی سیمنټي دیوالونه ایښي. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خشت راوړل کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډو لوی سړک دی چې په ټپه بند ولاړ دی، ولاکه د شاوخوا خلک نه پوهېږي چې اوس څه وکړي. شارې ژوند دی، موږ مجبور یو چې هغه ټاکلي ځای ته پر وخت ورسېږو، نه دا چې پر سلو کوڅو
د یاد شخص لقوله د خلکو پر مخ د لارو بندول ملت په حکومت بے باور کوي. د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم د حساسیتونو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي چارواکي د امنیت راوستو دعوه کوي خو خپله بیا ځانونه تر لویو سیمنټي دیوالونو شاته پټوي.
دا چې د نن سبا فرعي او غیر فرعي لارې بندېږي نو موږ ډېر اندېښمن کړي یو. یو خوا د سرتاسري امنیت خبرې کېږي، بیا چارواکي په خښت کې ځان پټوي، د ولس لارې تړي چې دا ډېره جالبه ده. اوس تازه چې د کومندو فرعي سړک بند کړي ولسته ډیر ستونزې جوړې کړې.
د کندهار د ښاروالۍ ویان ازمرید سرګن بیا ازادي راډیو ته وویل دا موضوع د دې ولایت له والی سره شریکه شوی او ډاډ ورکړل شوی چې ژر به وته یوه حل لاره وموندل شي.
یو بل مهم او اساسي موضوع چې دغه اوسنی وختو کې په کندهار ښار کې دغه د بندو لارو ده، په دې اړه کندهار ښاروالۍ د کندهار محترم والی صاحب سره دا موضوع شریکه کړې ده. محترم والی صاحب موږ ته اطمینان کړی چې د محترم امنیتي ادارات سره به دا موضوع حل هلو پزل کوي سو په هر عرصه کې ګران ولسونو او ګران شهرن ته شاري سہولتونه مهیا شوي وي.
د جمهوریت نظام پر مهال د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان پر اګدي ټولو هغو سیمو کې چې پکې لوړ رتبه چارواکي او دولتي ادارې میشتوي د خلکو پر مخ سړکونه او لارې په سیمنټي دیوالونو او نورو موانعو بند شوي وي. وخت د بیا ځلي رسیدو په پایل کې طالب چارواکو ژمنه وکړه چې دا لارې به پرانیزي او یو شمېر سیمو کې عملاً دا چاره پیل کړه، خو وروسته بیا دا بهیر وځنډېد. تر دې چې اوس یو شمېر هغه سړکونه هم تړل کېږي چې وړاندې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د پونسان د پخوانی مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابلی بیګا د ورپېښې ناروغي له کابل مرسو. د زابلی نږدې ملګری وایي چې هغه په خپل سناتوري او تر هغه مخکې د ډاکټر په صفت د خلکو لپاره ډیر خدمتونه کړي. لیکوال او شینونکی اسمت قانی چې زلمی زابلی له نږدې پیژند د هغه د کارونو او شخصیت په تړاو د ازادي راډیو څو پوښتنې ځواب کړي. صفی الله ستنګزی ورڅخه ځینې پوښتنې کړي.
ڈاکٹر صاحب زابلی زابل ضلع مرکز کلات کی تقریباً پتہ اللہ صبح سلویشتم خال کی جگہ دل شیخ متین لیسی فارغ ہوں او بیا ورسته پونتون ته لاړی په فوجي څانګو کې تقریبا د فوجي جراحي په څانګو کې تخصص واخسته. یو د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د ځوان زلمی ډاکټر و چې په فوجي روغتونونو کې د جراحي په څانګو کې کار کاوه او زیات ښه خدمات یې وړاندې کړي. په هغه وخت کې زیات تران لاړو ماجر سو کوټي وړه غځای ته د په وطن کې پاتې سو او د جنگ په حالاتو کې پدیر زکو حالاتو کې پدیر نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو په دغه وجه باندې پدیر وطن دوستانو باندې ګرام د افغانستان سره به ډیره مخمنه دلودل او وطن سره مینه دلودل خصوصا نظم ډیسپلین سره مینه دلودل.
زابل کې چې دوی کوم خدمات وکړو خصوصا د طالبانو په اوله دوره کې فکر کوم دوی الته کتنځایم درلود او خلکو ته به خدمات وړاندې کول.
بلې هو الته کلینیک درلود الته دغه چې بلډې د جراحي خدمات وړاندې کول او د هغه جراحي خدمات د سړغه چې د عاجل مریضان چې مثلا د اپنډیسي فار ایگزامپل یا سکلو لټول ول سوالي سره به د شخصي روغتون یا شخصي کلینیک تراتلو او ته دې رخه علاج کړي چې دې رخه معالجه کړي. اکثرا کوټي یا پښین یا نور ځایونه ته ټول هغه ځای رامنې شو. ډېر د غزنی د جنوبي ولسوالي او د زابل د لیرې پرتو ولسوالي ټول دغه سي عادل طبي عملیات په همدغه کتنځي کې د لهودي عمل ته په افغانستان کې پاتم.
بلې بله د مشرانو جرګه کې چې د ډېر وخت او ډېر کلونه سناتور پات شو، بیا د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسون رئیس مو څو کاله فکر کوي څومره په خپل کار کې د بریالۍ او څومره کارونه وکړل؟
بالکل زکو په د پارلماني امور په دومره تدقیق نظر لاندې نه دغه کول، خو لیکن خلک زیات ځنه خوشاله وو څومره چې د کېدلو خلکو به شکایت ورته راوړ او هغه شکایت به پارلمان ته وړل یا به دغه څه وړل. هغه غلطه تقریبا حکومت هم متوجه کوو په ډیرو عرصو کې حکومت متوجه کړی و چې په دغو ځو کې تخطی روانې دي د خلکو شکایتونه راځي او بیا یې هغه پارلمان له پلاتفورم څخه حکومت د هغه مسایلو د حل لپاره تقریبا په ډېر جدیت سره راننګولو. حکومت دغه کولی چې تاسو په دغه عرصه کې د خلکو شکایت راپکوي او ډېر د خلکو اسوا آزاد رسېدګي درلودل.
لیکوال او شنونکي اسمت قانی و چې د زلمی زابلی د شخصیت او کارونو په تړاوي خبري کولې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران په زاپوریجا ښار کې د روسیې د بریدونو په پایله کې بیګا لږ تر لږه ولس کسان وژل سوي. اوکراني چارواکو ویلي چې لسګونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران سوي دي. سپی الله ستنګزی نور تفصیل.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپوروژیا باندې بې غبرېدونه کړې ده. زاپوروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړې 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوي او 30 نور کورونه هم قسمي تخریب شوي. زاپوروژیا تیرونې د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو، خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړې چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپوروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپلو رسنیو خبرو شو انځورونو کې لکیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپوروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 11 کسان وژل شول.
روسیه د زاپروژیا د اټومي بټي کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیه ورسره له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پروند کریمیا ټاپو وزمي او روسیه ترمنځ یو اصلي پل په یو بمی چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړ او وروسته یې دا پل ور جوړ کړ. په دې پل باندې یو لارې بم حمله وشو چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونی عملی وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپل قومانده بدل کړ او هم یې د کریمیا ټاپو وزمي د امنیت لپاره اقدام توکل. اوکراینی ځواکونه په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګه په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسانې په شاتم بولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 100 کیلومتر مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بیرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبل رسېدلې.
په کابل ښار کې د یو خصوصي پوهنتون د رضاکارو محصولانو ټولنې د ښار د پاکوالي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې غواړي ښار له کثافاتو پاک کړي او په دې برخه کې د خلک هم ورسره همکاري وکړي.
په کابل کې د کاردان خصوصي پوهنتون یو شمیر محصلانو د یک شنبه په ورځ راځي چې خپل ښار پاک وساتو په نوم د کثافاتو پر راټولولو سره کمپاین پیل کړ. د غزوانانو د یاد کمپاین له لارې خلک د ښار د پاکوالي په برخه کې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړل. د دغه کمپاین یو غړی امین حکیمی آزادی راډیو ته
هدف از برگزاری
تنن ورځی د کمپاین هدف سره لدی چې د خار پاکوالی دی د اوبو مصرف کې باید پاموشي او به ملي سرمایه ده موږ ټول باید کوخخ وکړو چې دا راتلونکي نسل ته پریږدو. او دریم هدف مو دا دی چې ژمی را روان دی، زموږ خلک د ډبرو لسکرو زیات استفاده کوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، په دې اړه هم باید فکر وشي.
همدار صورت میره
دغه کمپاین یو بل غړی ایوب خان آزادی رډیو ته وویل مسولیت منون کې خاریان کولای شي نورو ته هم انګیزه ورکړي.
موږ دا پیغام لرو خپل هیوادوالو ته چې کوم هغه شان چې دوی خوري د هغه کثافات په سرکونو کې کوسو کې او یالو کې دینه غورځوي، هغه د هغه مشخص ځایونو ته ویسي چې هغه ورته شروالې مقرر کړی دي. کچیرته هر یو کس دا کار وکړي نو دا نور خلک هم له دې څخه یو انګیزه اخیستل شي.
خود کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم په دې برخه کې مسؤل ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکو اتلس کلنه شیلا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دې عمله په کابل ښاروالۍ انتقاد وکړ.
کثافات کللو جدهاس
دا کثافات چې سړکونو په غاړه دي د ښاروالۍ له خوا ته هیڅ پام لکېږي. له ښاروالۍ غواړو چې په دې برخه کې جدي پام وکړي،
توجه جدي داشته باشل.
دغه خربل اوسیدونکو روح الله تلاش هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالۍ د خلکو لخوا د بی کیفیت سون توکو د کارولو چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي مخاوني سي.
د دولت مسولیت دی چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه مواد او بی کیفیت مواد لکه تیل کینه خلک همدارس فلټرونه باید ولګوي ترڅو هوا ککړه نشي.
خود طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ بي وایي چې د خار پاکوالی او د غشاند بی کیفیت سونتوک د مخنیوي لپاره ځینې کارونه شوې دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
د خدمات اولدګي هوا برنامه
د هوا د ککړتیا په برخه کې لوی پروګرامونه تر لاس لاندې دي. لایوي مودې راهیسې موږ هغل وړي ودانې چې په خار کې دي لنګ دی ګورو، هغل وړي ودانې چې فلټرونه لري له هغوی متحده خستي او هغوی چې فلټر نه لري مهر لک شوی. شپږ ډیر شه د گاچ په خولو فابریکې وي چې لچړنه ورسته فلټرونه نصب کړه.
په کابل ښار کې بینظمي د یو سټانډرډ ښاري سیستم نشتون او د هوا ککړتیا هغه ستونزې دي چې د دغه ښار اوسیدونکو ترې تل شکایت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا د ښار د پاکوالي او ککړې هوا د مخنیوي په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
ازادي رادیو ته ورجست. په زابل کې د شدید ناسناستي کولرا د ناروغانو شمیر 2000 ته رسیدلې ده. دا خبره د زابل د امیروختیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی سپیولستان اگزیت په یو مرکه کې وکړه.
کولرا په ورته ونه وایو کولرا ته واته یا ای ډبلیو ډی یا شدید ناسناستي باندې چې البته چې پرکاته مو سره ست کردم زړه پرې ستڅي چې موږ نږدې وګړي زړه پېښې لرو. په دا دوه درو ورځو کې موږ بیا هم د زابل په بیلابیلو سیمو کې او د بریکونو درلودل کاراندا په سیمه کې د شمزو ولسوالۍ کې د جنګر سیمه او همداسي د سوري ولسوالي د دایګر او مامو په سیمو کې موږ د تازه په تازه پیښې هم لرو چې روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
بلې، د دغې شدید نسناستې په ارتباط خو څو وخت مخکې مو ویل شوي وو چې په زابل کې ګڼ کسان مړه شوي دي، اوس تازه ارقام تاسو سره شته ثبت کړي مو دي چې څومره کسان وفات شوي دي د کولرا له امله یا نسناستې له امله؟
لسم مرغه موږ تلفات ډېر کم لرو، واقعات ډېر زیات دي، شدت یې ډېر زیات دی، او تلفات الحمدلله کم دي. هغه له دې امله چې موږ ځانګړي ټیمونه ډېر په چټکۍ سره ډېر په سرعت سره د پیش سینې د ځان لسی هلته د خلکو ته درملنو د ډایډیشن او د وجود د اوبو د کمبود اړتیا پوره کوي. نو له همدې امله الحمدلله مړینې کمې دي. ټول کال موږ په ډېر نږدې اووه زره پیښو کې ټول کال لس پنځه شاوخوا
خغلی. ډاکټر حکیمی، د ترڅنګ چې تاسو ټیمونه د غوسیمو ته ورزي د خلکو د لاسنیوي لپاره د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي؟ که څنګه ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کیږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید نسناستي باندې اخته شوي، خصوصا تر دغه سیلابونو را وروسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شول او زیان ولیدی.
یقینا د اوبو منابع او سرچینې ورستی ورستنه سره ډیر متاثره شوی دی، ډیر اغیزمن شوی دی. د اوبو هغه بنیادی سرچینې چې موږ هغه منځ کې دي، همداسې نور لاملونه هم لري. څنګه به تاسو مثلا په دې سیمه کې کوندو یو ورو ډیر بد اثرات پرې شي دي، چې په هر ټول مسموم دی، زهرجن دی، دا هغه اثرات هم نه پام نه چې ورېدلی. نو په کار دا چې د اوبو د سرچینو باندې کار وشي او پاکی و با روحتیایی و سنی و با چندتو سی انشالله اگر روحتی هم ممکنه دستی پیش دیدی را کنیش.
د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ول آزادی رادیو سره په خبرو کې د په خبره چې په دې ولایت کې په کولرا د اخته کسانو شمیر لوشتو زرو اوشتای دی.
ستاسو له پیغامونو
زراغیرم ولایت تاخر و رسوالی خوجغارن ازادی را دو کارکونکو تا سلامونه و این بعد سلامه افغانستان پا کرده چی پاکستان تا پا دورسم تاریخ لوبی که شلوی روی توپیر ما تاوای که کسا پا اشاکب که مر لوب دیر سر لوب جمر روخ بس بدبختانه مر لوب ورتو بایر لسه پا مخشن.
زا عبدالاحد ویسالیم دا هلمن ولایت دندالی و رسوالی چخم دلته پندالی ولسوالۍ د لوی منده په سیمه کې موږ ته د بیسیم مخده درولې ده. نو دا ډیر وخت کیږي چې ولاړ ده خو لیکن فعالیت نه لري. نو موږ د شبکو سره څه په ستونزه کې، نو دا زما میسج د لوړپلو چراکو پورې ورسوي تر څو دا د بیسیم مخده موږ ته فعال کړي، ځکه چې د شبکو د ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد د سلامه د پنځم ورځ د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. د پنځم ورځ دا چې د پاکستان بی پیلوټ الوتکې د کونړ په مرکز اسدآباد باندې ګرځي، باید پاکستان د دې مخنیوي وکړي او د دې کار نه د خودداري وکړي. نور د افغانان مظلوم ملت دی، نور نه ځوري او په تشویش کې دی نه اچوي.
احمد ګل خبرې کوم له لوګر مدایو ولسوالۍ نه. د امارات نه ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم ترې چې دغه مسکو سره کوم تړون لاسلیک کړی ده، دا ډیر ښه کار کړی. نو د دې په مقابل کې له امارات څخه غوښتنه کوو چې موږ ته د کار زمینه هم برابره کړي، که چیرته کار نه وي هر څه ارزانه سي بیا هم مشکلات ستاسو. السلام.
سلامونه احترامات میمونه حکملم لپکی اریو بولسوالاینا. دغه دی اریو بولسوالای او دی احمد خیلو ترمنز دغه سړک ډیر خراب دی. هیڅ دی تلو براتلو د مسافر لپاره ډیر پکې مشکلات دي، کاندې کپره ده. نو دغه ته طالبان دی او شر په نوم دی مالی په نوم دی پیسې راټولوي، بل خصوص دغه دی زنغوزای یا جلغوزای تجارانو نه دی او شر په نوم دی خلکو نه ډیر زیاتې پیسې دوی لاسته راغلي. موږ دی دوی اړوند چارواکو څخه دا هیله ده چې دې ته یو څه توجه وکړي، یو څه کار په دې باندې وکړي او د ناروغانو دپاره ډیر مشکل دی، مسافرو دپاره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.